شي. جنرال باجوا دغه خبره د شنبې په ورځ قبایلي سیمو ته د خپل سفر پر مهال وکړه. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي چې له افغان چارواکو سره د پولې په شاوخوا کې د امنیت د ښه والي لپاره خبرې روانې دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي مسؤلینو تر اوسه پورې د سرحد په اوږدو کې ساختماني کار نه دی لیدلی، خو که داسې وي نو د دغې پروژې مخه به ونیسي.
زموږ لپاره د کټارې جوړول یا بل ساختماني کار د منلو وړ نه دی او هیچا ته به د دې کار اجازه ورنه کړو.
افغان حکومت مخکې هم په ډیورند کرښې د هر ډول خنډ جوړول غندلي وو. پاکستان دا اقدام داسې مهال کوي چې له افغانستان سره یې اړیکې تر پخوا خرابې شوې دي.
افغانستان او پاکستان ډیر پراخ سرحد لري او دغه غزیدل لمن په هیڅ وجه باندې په دغه غزنو تارونو باندې محفوظ کېدای نه شي، خوندي کېدای نه شي. د پاکستان پالیسي میکران باید په دې باندې پوه شي هغه څه چې تروریزم ځکه یو وخت چې دواړو هیوادونو ترمنځ دغه لانجه او جګړه پیدا کړې ده، دا اصلا پر غزنو تارونو باندې پای ته نه رسیږي، بلکې دوی مجبور دي چې په ستراتیژیک لیول باندې او د پالیسۍ په لیول باندې خپل تغیرات رامنځته کړي.
څو موده مخکې پاکستان د لال شهباز زیارت کې له چاودنې وروسته چې لسګونه کسان پکې ووژل شول د تورخم او چمن دروازې وتړلې، خو په وروستیو کې یو وار بیا پرانیستې.
یو میاشت وجه دلته مونږ ایسار یو، دا ګیټ بند و، اوس بیا مال رو افغانستان ته ورو که چارې مونږ سره دا هیره بیا هم شته که دا بیا دا بارډر بند شي او مونږ هغې سره پاتې شو، لکه څنګه چې دا ډیوران هلته دېرش ورځې ایسار و، نو بیا مونږ څه کوو؟ دا هیره مونږ سره بیا محسوږي چې دا داسې نه چې بیا بند شي. دا
پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې د دغه برید تنظیمونکي په افغانستان کې فعالیت کوي، خو افغان حکومت دا ادعا نه مني او وایي چې د دروازې بندول د حل لاره نه ده. برېښنا عمرخیله، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په هرات کې میشت ایټالوي ځواکونه وایي د جګړې موسم را رسیدلی دی او د ناټو د قاطع ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنه باید چټکه شي. د افغان سرتیرو د روزنې په اړه پام وکړئ. رپورټ ته
په هرات کې ایټالوي ځواکونه د ناټو د قاطع ماموریت په چوکاټ کې د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو روزنه کوي. ایټالوي ځواکونه په هرات کې میشت دي چې ډېره برخه یې امن ده، خو ګاونډي ولایتونه نیمروز، هلمند او فراه د جګړې تاوده ډګرونه دي. د هلمند د سنګین ولسوالي درې ورځې وړاندې طالبانو ونیوله. تیر کال په ژمي کې هم جګړه روانه وه او ملګري ملتونه وایي چې د 2016 کال د جنورۍ په پرتله د 2018 کال په جنورۍ کې جګړه 30% زیاته شوې وه. د ایټالوي ځواکونو قماندان جنرال کلاوډیو منګیټ وایي چې موږ سرتیرو ته اطمینان ورکوو چې د دښمن په پرتله هغوی ښه روزل شوي او غوره وسایل لري.
له دې حالاتو څخه تر ټولو مهم پند چې موږ اخیستی دا دی چې باید په ګډه کار وکړو. دا په دې معنی ده چې زه باید د خپلو ټولو همکارانو سره همکاري وکړم، یعنی افغانان د امریکایانو سره او امریکایان د افغانانو سره او همداسې د نورو سره.
ایټالوي ځواکونه د فراه ولایت تجربه یادوي چې هلته یې افغان سرتیرو ته یوازې مشوره ورکړه او هغوی بریالي شول. ایټالوي روزونکي وایي د افغان سرتیرو جګړه زده ده، خو هغوی د ټیم او قماندې په تقویه کولو کې ورسره مرسته کوي. جنرال منګیټي وایي چې د فراه عملیات د قاطع ماموریت یو غوره مثال و. مونږ ورغلو او افغان ځواکونو ته مو مشوره ورکړه او هغوی بریالي شول.
یوازې زموږ موجودیت افغانانو ته دا زړه ورکړ چې جګړه وګټي. موږ ډېرې لږ مشورې ورکړې، خو هغوی په خپله وړتیا جګړه وګټله.
ناټو له افغانستان څخه په 2014 کال کې ډېر سرتیري وباسل، خو په اوسني قاطع ماموریت کې 8400 امریکایانو په شمول ټول 11000 سرتیري په افغانستان کې میشت دي. ورزنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15، رښتینی او تازه خبرونه.
د داعش د ډلې پر ضد جګړه یوازې په عراق او په سوریه کې نه ده. د امریکا په تمپا ښار کې د مکدیل په نوم په نظامي هوایي مرکز کې د ژبپوهانو غواړي د ټولنیزو رسنیو له لارې خلکو ته د پوهاوي داسې پروګرامونه جوړ کړي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره خلک یو ځای نه شي. په موقع په دې اړه یو راپور ته چې زموږ همکار غورځنګ تاسو ته وړاندې کوي.
دا پروگرام د ویب اپس په نوم یادیږي او د امریکا د نظامی ادارې اړوند د کول سا په نوم شرکت لخوا فعال شوی دی. خو د اسوشیټډ پریس د خبري اژانس تحقیقاتي ټیم داسې معلومات ترلاسه کړي چې ښایي د دې پروګرام کارکوونکي ډیر کم په عربي ژبه خبرې کوي او حتی ډیر وخت د سلات او مسؤلینو په څیر مشهور او مروج کلمې غلطوي. د دې ځای یو پخواني کارکوونکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د دې پروګرام په اړه وویل، داسې ماهر ژبپوهان استخدام شوي دي چې په انټرنیټي پاڼو کې د مشخصو ژبو هغه ناسم تورې اصلاح کړي چې ویبپاڼه یې خپله نشي سمولی.
په تاسف سره چې دوی نشي کولی، ځکه د شام ښار ځانګړې لهجه لري. که موږ د شام په ښار کې واوسیو نو د هغو خلکو لهجه به واورئ چې د سوریې، لبنان، اردن او فلسطین په شان ده، خو زموږ ډیر خلک د مراکش او لیبیا نه دلته راځي. موږ دلته په عربي ژبه سره نه غږیږو، ځکه د یو بل په خبرو نه پوهیږو، نو ځکه په انګلیسي ژبه خبرې کوو.
دلته د همدې مفتیش ټیم لخوا یو داسې سافټویر کارول شوی چې ناسم لغات پیدا او لرې کوي. په همدې وجه دوی ځنې افراطي توري له دې پاڼو لرې کوي او پر ځای معتدل الفاظ لیکي چې د ویب اپس پاڼه ښه ښکاره شي.
زه چې کله دلته داسې څه وینم نو خبر ورکوم چې دا ډیر مهم دی. هغوی سمدستي وایي چې نه نه، دا باید نه وي. بیا وینم چې ډیر ژر یې سموي.
د ویب اپ څلورو پخوانیو کارکوونکو او د ایډیټ د ټیم پخوانیو غړو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وویل چې دوی ته هدایت شوی و چې د تفتیش په راپور کې حتی که پرمختګ یې نه وي کړی هم د افراطیت مقابل کې د پرمختګ ذهنیت ورکړل شي. هغه کارکوونکي چې له دې ځایه تللي او بل کار لټوي د کول سره د دفتر د مدیر نه یې پوښتنه کړل شوې ده چې تفتیش څنګه وو، خو په ځواب کې ورته ویل شوي دي
They ready to die for a cause.
اغوی دلته کوشش کوي د هغه ماموریت لاره لکټ ډیری پیسې جوړې کړي چې دوی پر هیڅ یقین او باور هم نه درلود.
چارلز سٹینفورد د بالتیمور په پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي استاد او په حکومت کې د قراردادیانو په څنګه کې چیرون کوي دی. هغه د اسوشیټډ پریس اژانس ته د دې موندنې او ارزونې په هکله وویل، خلک باید پر هغه څه پیسې ضایع نه کړي چې آنګیري یې د امریکا د دفاع په نوم یې په ترهګرۍ مصرفوي. دا پروګرام د امریکا د اردو د وډګروال ویکتور ګارچیا لخوا د 2013 کال نه تیر کال پورې مخکې وړل کېدو. غورځنګ د امریکا غاښنا تلویزیون واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو، سر له سبابه د افغانستان په یو ډیر شول ایتونه کې د پولیو پر ضد د واکسینو پسرلی کمپاین پیل شي، خو په بامیان، دایکندي او غور ولایتونو کې به کمپاین ونه شي، ځکه د هوا د یخوالي له امله ډېرو سیمو ته واکسین نشي رسېدلی. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اورو.
د پولیو پر وړاندې د واکسین کولو کمپاین به سره له سبا د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې پیلېږي چې له 8 میلیون ډېر ماشومانو ته به د ګوزن ضد دوه څاڅکي ورورسي. د دغه کمپاین پرانیسته د واکسینو لپیل یو ورځ وړاندې وشو او د عامې روغتیا وزیر یو کوچنی ته د پولیو ضد واکسین په خوله کې وڅڅول. د روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز د کمپاین د پرانیستې په غونډه کې وویل، د واکسینو په دې دوره کې د دریو ولایتونو کوچنیانو ته د پولیو ضد واکسین نه رسی، ځکه یخنی په کې ډیره ده.
دا کمپاین د دریو ورځو لپاره دی. د افغانستان په ټولو سیمو کې دی، مګر په دریو ولایتونو کې نه کیږي چې هوا یخه ده. ځینې سیمې لري دي چې هلته کورونو ته لاسرسی نه کیږي. عبارت دی له بامیان، دایکندي او غور ولایتونو څخه. په پاتې ټولو ولایتونو کې 8 میلیونه ماشومان د 8000 کسانو لخوا کور په کور واکسین کیږي.
په دغه کمپاین کې به له شپږو میاشتو نیولې تر 15 کلنۍ ماشومانو ته د ویټامین ای کپسول هم ورکړل شي چې د کوچنیانو دفاعي سیستم قوي کوي. په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام مشر ډاکټر میوند وای، اټکل کیږي چې په دې کمپاین کې به تر 250,000 ماشومان له واکسینو پاتې شي چې ډیر به په شمالي ولایت کندوز کې.
په حدود 1,30,000 رسیدي، دا یوازې په کندوز کې دي. همدارنګه په حدود 3,000 کې په هلمند کې دي، په حدود 1,500 کې په قندار کې، او لز زره په روزګان کې هم دغه سي 15 زره په ننګرهار لز زره په کونړ یو سل شپږ نوی په نورستان په حدود دی ول سوا 500 کې په دی خوست ولسوالۍ د خوست ولایت د سپيري ولسوالۍ د پوري په سیمه کې دي د نو نظر نه زیات ماشومان په برمل کې دي دغه نه پاتې کیږي د کمپاین نه پاتې کیږي
خغله میون وای کوشش کوي چې د پاتې کیدونکو ماشومان شمیره راکم کی او په دی اړخ کې په قومي کچه خپل هڅې ګړندۍ ساتلې دي روان میلادی کال د افغانستان په کچه د پولیو دوه پیخې مثبتې شوې چې یوې په قندار او بل هغه په هلمند کې ده او درېمه مشکوکه پیخ هم راپور شوې خو لا یې نتیجه نه ده راوتلې که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې وسلوالې ډلې د واکسینو په وړاندې مخالفت کوي خو هغه کورنۍ هم کمی نه دي چې په لوی لاس نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان وایي کورنۍ دې د خپلو کوچنیانو راتلونکي نه بربادوي
هر هغه څوک چې د پولیو یا د ګوزن د واکسین خلاف خبره کوي یا زمنګ نازولي واکسیناتوران وژني یا زوروي یا کډوي دا دینی او علمی فتوا نه ده دا سیاسي فتوا ده دا د بیگانګانو خلکو په اشاره باندې ورکول کیږي چې ترڅو پورې د افغانستان خلک صحتمند نه وي
دا عامی روغتیا وزارت وای په افغانستان کې د پولیو ختمیدل ترغې ناشونی دي چې په گاوان پاکستان کې دغه ناروغي نه وژل شوی ځکه د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ تګ راتګ د ګوزن د انتقال اسانه لار کېدل شي زبیح الله غازی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
سکهل د معرف ریاست لخوا په کندز کې نه هدیر خونځي د 500 میلیونو افغانۍ په لګښت ترمیم شوې دي خو د ولایتي شورا غړي د خونځیو د ترمیم کارونه بې کیفیته بولي په حق لید ګلرحیم نیازمن رپورت په ګډه اورو
د کندز د ولایتي شورا غړي په دغه ولایت کې د معرف د ریاست لخوا د نه هدیر خونځیو د ترمیم کارونه بې کیفیته ګڼي وای چې دوی باید د خونځیو د ترمیم په چارو کې نظارت کړی وای خو دوی ته د نظارت نه دی ویل شوی سکهل د قندوز د معرف د ریاست لخوا د 500 میلیون افغانۍ په لګښت نه هدیر خونځي ترمیم شوې دي د قندوز د ولایتي شورا غړی غلام ربانی وایي چې د معرف ریاست د خونځي په ترمیم کې فساد کړي او دوی د معرف له کارونو څخه ځکه شکایت لري چې په کارونو کې پیسې وهل شوې دي
خصوصا نوې کې نمائندې مردم کندوز هستیم از این شاکی هستیم و ای ایفمایل شده خیانت به بیت المال خیانت
موږ د خلکو استاد یو د معرف له دغه کارونو شکایت لرو دلته فساد شوه له بیت المال او دولتي ادارو سره خیانت شوه او په لوی کچا پیسې وهل شوې دي هغه ادعا وکړه چې په دغه فساد کې د ولایت لوړپوړي چارواکي هم لاس لري کنه د معرف ریاست کله په یوازي دومره لوی فساد کولای شي غلام ربانی زیاته کړه چې د دغه 500 میلیونو افغانۍ او 10% هم نه دی مصرف شوی او د یو شمیر نورو کسانو ترڅنګ د معرف رئیس هم په دغه قراردادونو کې شریک دی
تنو فرکشایی شون هم نمادین است یک قسم تظاهرنامه‌ای میکنن که گویا ما امیر شفاف ساختیم پروسه را در اصل
د پروسه اعلان هم یوازې د تظاهر لپاره دی چې دوی شفافیت را منځته کړي خو په اصل کې باج اخیستل کیږي یو شمیر کسان نور هم ورسره دي چې د معرف رئیس په راس کې دی په دغه قراردادونو کې شریک دی هغه ویل چې د ولایتي شورا لخوا به له اسنادو سره ټول هر څه څارنوالۍ ته وسپارل شي خو د معرف رئیس رستم احمدي وایي چې له تیرو 15 کالو را په دې خوا په دغه ولایت کې ښوونځي نه و ترمیم شوي خو اوس چې د ښوونځي ترمیم کړي د ولایتي شورا لخوا ورته ستونزې راولاړې شوي دي هغه د ولایتي شورا د ادعاګانو په اړه داسې ویل
ما سکهل ګورس نه هدیرس مکتب ترمیم کړی د 15 کالو په کچا نه حباب ترمیم کړی ما په دې چوک په سر وزره وې ځوان نه کړی د 15 کالو ته چا ترمیم کړی یو قرارداد چې تامین ته کوي وایي چې پد مې سره یو کال ته ضمانت ته کړه ته نه ارزه خراب ته په جوړه دا وکړ هر وکیل چې تا خبره تا ته کړی دا ما نه وایي چې بچګی وکړي دې لپاره چې ما بچګی وکړي په ته وایي چې تاسو مکتبونه نه جوړ کړی چې رہی او لګانه چې 500 زره یو لک شل زره هغه مې 10 زره شل زره ته څلې مودې ته دولت فائدہ ورسول تا وکیل صاحبان چې دې معنی مخارجي وړي مخارجي چې ورته نه کول بس دې نه ما شکایت کی دي هر روپي دي هر افغاني دی یو تنګي چې جواب وي مو پاسو وي ما دا ګز دا میدان
د معرف رئیس زیاته کړه چې کد خونځي او د ودانۍ حکومت زایونه پراتلن کوشپګو میشتو کې تخریبيږي قرارداد کونکي شرکت باید هغه بیرته ترمیم کړي د ولایتي شورا غړي زرګول عالمی وایي چې په 50 میلیون افغانۍ باندې دغه خونځي په اساسي ډول ترمیمه دای شول، خو د دوی د څېړنې مطابق هیڅ خونځي اساسي نه دی ترمیم شوی. د قندوز د چاردرې ولسوالۍ د یوې لیسې مدیر چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، وی ویل چې د دوی د لیسې د ترمیم پر وخت یې د ټولګیو د بامونو د لرګیو د نوي کېدو خبره له قرارداد کوونکي شرکت سره یاده کړې وه، خو د معارف د ریاست لخوا ورته له دندې څخه د لرې کېدو ګواښونه کېدل. په قندوز کې 1504 خونځي موجود دي چې له ډلې څخه 215 خونځي ودانۍ لري او پاتې ودانۍ نه لري. د قندوز عام خلک هم وایي چې په 50 میلیون افغانۍ باندې د 15 منځنیو خونځیو ودانۍ جوړېدای شوي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
سر له سبا به د افغانستان په یو ډیر شو ولایتونو کې د پولیو پر ضد واکسینو په سرله کمپاین پیل شي، خو په بامیان، دایکندي او غور ولایتونو کې به کمپاین ونه شي ځکه د هوا د یخوالي له امله ډیرو سیمو ته واکسین نشي رسیدلی.
د خبرونو لنډیز، اروپایي اتحادیه ویل دی چې د معافیت کلتور لمنځه وړل د فساد لمنځه وړل دی. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه استازي ویل دی چې عدلي او قضایي سکتور د افغانستان په عامه دره کې تر ټولو فاسده برخه ده او باید په قضایي سیستم کې په لوړه کچه ژور بدلون راسي. د امریکا دفاع وزارت وایي د کاري یاسین پرون د القاعده شبکې یو مهم غړی د مارچ په 19 نیټه د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د ډرون په برید کې وژل شوی دی. د یک شنبه پر ورځ په درستو روسیه کې سلګونو کسانو په مظاهرو کې نیول شوي دي. دا مظاهرې له دې وجې شوي چې د حکومت مخالف اپوزیشن په خلکو ټینګار وکړ چې د لارو کوڅو ته راوځي او د درغلیو پر ضد مظاهرې وکړي، او د صدر اعظم دیمتری میدویدیف د استعفا غوښتنه دي وکړي. د مصر یو محکمې د یک شنبه پر ورځ 45 کسان په دې جرم د 14 کلونو په سزا محکوم کړي دي چې د ماجرونو یو کشتۍ په وشتو کې ښکېل ول. په دغه پیښه کې 200 کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو په 15 ایران د امریکا متحده ایالاتو په 15 شرکتونو په دې تور بندیز لګول دي چې د بشري حقوقو سرغړونې کړي دي او د اسرائیل سره همکاري کوي. دا خبره د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن د یک شنبه پرز په یو راپور کې کړې ده. د بنگلاديش پولیس ویل دي چې د یواد په شمار ختیځ کې کومندوز باکونه د وسلوالو په یو مرکز چاپه وهلي او په دوه جلا بمی چاودنې کې درې کسان وژل شوي دي چې د پولیسو یو افسر هم پکې شامل دی. ایران په خلیج کې د امریکا متحده ایالاتو د جنگي بیړیو د زورولو خبر رد کړی دی او د نشټو خبرداري ورکړی دی. د ایران د شنبه پر ورځ د امریکا تورونه رد کړی چې د هغوی تیزو کشتیو د خلیج په بیرې کې د امریکا متحده ایالاتو جنگي بیړۍ ته نږدې ورغلی دی. ویل دي چې د واشنگټن به د دې ځموار وي که د تیلو د انتقال په دې لاره کې کومې نښتې رامنځته شي. د سوریه لوی مخالفه ډله د امریکا په مشرۍ د ائتلاف نه غواړي چې په راکش شهر کې دننه او شاوخوا د استوګنې په سیمو کې د حملې بندي کړي. دا ساحه د داعش د ډلې مرکز ګڼل کیږي. د امریکا د اوهایو ایالت په سنسیناټي شهر کې د یک شنبه په سهار وختي په یونایټ کلب کې ډزې شوې دي. یو تن پکښې وژل شوی دی، 14 نور زخمیان شوي دي. پولیس ویل دي چې دوی د هغه کس پسې ګرځي چې ډزې کړي دي. او په نړۍ کې د شنبه په ورځ میلیونونو کسانو په زرګونو شهرونو کې د مځکې ساعت کې برخه اخیستې ده. دې کار مقصد د اقلیم بدلون ته توجه راجلبول دی.
قدر منو اوریدونکو، سر له سبا به د افغانستان په یو ډیر شو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسینو په سرلنۍ کمپاین پیل شي، خو په بامیان، دایکندي او غور ولایتونو کې به کمپاین ونه شي ځکه د هوا د یخوالي له امله ډیرو سیمو ته واکسین نشي رسیدلی. درنو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تاسو کولی شئ چې د امریکا غږ آشنا تلویزیون او رادیو خبرونه په ویب پاڼې او همدارنګه په ژوندۍ بڼه د فیسبوک له لارې هم واوري او وی ګوري. همدارنګه د نور معلوماتو لپاره، د رپورټونو او تازه خبرونو لپاره کولای شي چې د امریکا غږ ویب پاڼې هم وګوري او د فیسبوک له لارې هم د تازه خبرونو نه ځان خبرولای شي. تر بیا، الله مل شي.
آشنا سپورٹس. He's gone for it as well. Well done, Afghanistan.
د امریکا غږ آشنا رادیو اونیزا سپورتي خبرونه
هر سه شنبه د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د سپورت اونیزې خبرونه مینوالو السلام علیکم، زه جعفر هاندیم او تاسو بیا هم زمونږ مغه سپورتي خبرونه اورئ چې هر یک شنبه په همدغه وخت خبريږي. یادونه کوم چې مخکې موږ د چهار شنبه په ورځو کې په 9 بجو د شپې دغه خبرونه خبروله، خو اوس د ځینو د تقسیم اوقات د بدلېدو له وجې موږ هم دغه خبرونه یک شنبه ته راوړوله او د دې نو ورسته به هر یک شنبه خبريږي. معمولا موږ په دغه خبرونه کې تاسو خبر یاست چې ململرو د مل پترسنګ د افغانستان د ورزشي پرمختګونو خبرونو راپورونو په برخه کې هم تازه معلومات تاسو خبرو، او بیا هم یادونه کوم چې افغانستان له تیرې شاوخوا میاشتې او دو میاشتو راهیسې په کرکټ کې سخت بوخت دی او له نیکه مرغه ښې لوبې ګټلې دي، یوازې بوخت نه دی لوبې ګټلې او پرله پسې بریاوې راوړې دي. همدغه اوس په هند کې د افغانستان ملي لوبډله له آیرلند سره د یوې ورځنیو سیالیو سیریز وګټو او د سه شنبې په ورځ به د څلور ورځو لوبه کوي، او تر څنګ د افغانستان الف لوبډله بنګلادیش ته ولاړله چې هلته د آسیا د ایمرجنګ کپ په نامه سیالیو کې برخه واخلي، چې هلته به د افغانستان تر څنګ د هند، سریلانکا، بنګلادیش، پاکستان، نیپال، هانګ کانګ او مالیزیا لوبډلې هم وي. یادونه کوم چې دا د دیرشت کلنو لوبغاړو ترمنځ سیالۍ دي، خو د افغانستان الف لوبډله پکې برخه اخلي. او جالب به وي او دغه سیالیو البته ټاکل شوی چې دغه سیالیو پیلو به هم پر تلویزیون باندې وښودل شي. منګ ململ رو په د دې ترڅنګ د افغانستان د لوبو ترڅنګ په افغانستان کې د نننه شخصي سیالۍ هم کیږي، البته د کرکټ د ودی او پراختیا لپاره د میلون جام په نامه یو سیالي وس په پام کې نیول شوی، ترڅنګ د سولې په نامه یو سیالي په پام کې نیول شوی چې په نږدې ورځو کې به دا سیالي پیلېږي په افغانستان کې په کابل کې، چې په دغه سیالۍ کې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي هم ځینو لوبغاړي البته برخه اخلي او مینوال کوي شي له نږدې نه ورشي او دا لوبې وګوري. نو میلمه به لرو په دې باندې به هم خبرې کوو. عابد صاحب هم سټوډیو ته راغی. عابد صاحب ته ښه راغلاست وایو، او لږ زه به لږ غلی شم چې عابد صاحب وایي. همدا اوس راته وویل شو چې زموږ میلمه هم په د تلیفون له لارې راسره وسره شوی دی، سایر زلاند، چې د سولې د کرکټ د سیالیو مرستیال دی او دا سیالۍ دوی تنظیموي او د دوی په ابتکار باندې سیالۍ کیږي. سایر صاحب تا ته هم خراغ لاس پایم او عابد صاحب ته هم خراغ لاس.
زما هم سلام قبول کوم. اول خبر تاسو نه وخت راتلی ما ځان مل مکم لک پس راشم. زلان صاحب سلام وشي.
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته او د آشنا رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته مننه.
زلان صاحب کله کله کابل کې می زیات کابل کې نه خیر راغلی
مننه خوشاله اوسه عابد صاحب.
تاسو مونږه ګرځند سب سپورتي خبر یالي
عابد صاحب د ګرځېدو خبره تر ډیره پورې د افغانستان په استازونی باندې را څرخي، او زما هدف دا دی او زموږ د ټول ټیم هدف دا دی چې څنګه کولای شو چې رغند رول ولرو په نړیوالو ناستو کې د افغانستان استازولي وکړو او هغه برخه چې افغانستان ته ورکول کیږي د هغه څخه ګټه واخلو.
مخکې هان صاحب ویل چې د پیس لیگ افغانستان کې لومړی ځل باندې د سول په نوم باندې د کرکټ یو ټورنمنټ کیږي، بخا د ملین جام خبره او بیا د شپږیزي خبره وه، ورځ په ورځ دغه زیاتی کې د زیاتواله خدای کنه خنه ده دومره لګونه کېدل هم دغه خو به پر لپسې کېدل او دغه تنظیمول ګسخ کار بنې.
عابد صاحب وایي چې وګه له خدای څخه غواړي یو مړې ډوډۍ. افغانان د کرکټ وګړي او کرکټ غواړي، او دا چې ملي لوبغاړي دلته په کور دننه ورته سیالي کوي دوی لنګدې ګوري تر ډیره پورې مینوال غوښتنه کوي چې په تلویزیون باندې لوبي وګوري خو یا هغه امکانات موجود نه یا هم د تخنیکی ستونزو له کبله کله هغه څنګه چې دوی غواړي هغه غوښتنې نه پوره کیږي نو په همدې موخه باندې دغه شان بیګونه نه یوازې دا چې یوازې د مینوالو د پاره خدي سره دی چې په تنظیمونکو باندې به یو ډول فشار وي چې دغه لیګ یا لوبي په کم وخت کې برابرې کی او هغه د ملي لوبغاړو کم سکیجول او تقسیم اوقات چې د لوبو دی هغه د پکتو سره باید یو څه چیلنج وي خو د مینوالو د پاره د یو انټرټینمنت او غوښته د لوبو د لیدلو د فرصت ترڅنګ د افغانستان د کورنی کرکټ د ود لپاره هم یو مثبت ګام حسابېدل شي چې په دې کې نوی لوبغاړي د سینیئر لوبغاړو سره لوبي کوي دا غوښته تجربې زده کوي او کولای شي چې راتلونکي کې ملي ټیم د لارې پیدا کړي
نو دا خو خو ابتکار دی بیا هم مخیادونه وکړه چې زمونږ خبرونه بدل شوی هغه وخت بدل شوی دی د دې ترڅنګ یو بل توان مدا کړی چې ولس منځل ځخې مو وخت هم کم شوی دی نو په دې اساس موږ به کوشش وکړو چې موږ خبرې کمې وکړو او اوریدونکي ډیر واخلو که څوک پوښتنې لري نو روای به خلو چا پیغامونه پرې خي یابې سبول به لک پیغامونه واخلو که کوم پیغام د مخې ته راغلی مهرباني وکړئ
غټ پوښتنه د سولې د جام باره کې دا چې دا ابتکار څنګه وشو ځکه چې کرکټ خوشبګیزه هم و او ملون جام هم بیا کیږي د دې د کولو ضرورت او اساس څه شی دی
من د دغه تورنمنت یا دغه لیگ تر ټولو هغه مهم هدف دا دی چې مون د ورزش تلاره شون ورزش یوازې دا څه دی چې هغه خلکو ته پیغام په ډیر اسانۍ باندې رسیږي زمون د لیگ د نوم نه معلومیږي چې دا د سولې لیگ دی او زمون هغه اصلي هدف هم د دې نه دا دی چې مون د سولې پیغام د ورزش لاره نه د کرکټ لاره نه تر ولس ورسو تر خلکو ورسو تر دولت ورسو او تر نړیوالو ورسو او بل هدف دا دی چې مون سوداګران او ملی پانګوال دې ته وهڅو چې هغه راشي په ورزش کې پانګونه وکړي د ورزش په برخه کې سرمایه گذاري وکړي تر څو پورې دغه برخه لا هم پیاوړې شي او هغه لوبغاړي چې هغه خپل ژوند ورزش ته ورکړی دی هغه لنور کاروبار ځانونه جلا کړی دي او یوازې ورزش ته پاتې دي هغه ته د ژوند کولو او د ورزش کولو لپاره یو علاقه مندي نور هم پیدا شي چې دلته یو څوک شته چې زمونږ لاټړ کوي یو څوک شته چې مونږ ته دا زمينه برابرې چې هم لوبي وکړو او هم د لوبو په بدل کې مونږ دومره څه ترلاسه کوو چې خپل ژوند هم په خطو غبر باندې مختوي سو او په راتلونکي کې دا چانس هم ترلاسه کولای شو چې ملي ټیم کې د افغانستان لپاره ولوبي
نومره به مشخص شي چې څوک څوک به په دغه سولې په جام کې د ملي لوبغاړو نه
د ملي لوبغاړي یوازې د ول لوبغاړي چې مونږ په افغانستان کې ملر او غوي په دغه وخت کې په بهرنیو سیالیو کې لوبيږي لا غوي پرته ټول ملي لوبغاړي دوی په دغه لیگ کې لوبيږي لوبي وکړي او د شپږو مختلفو ټیمونو د پاره به لوبيږي ان شاء الله چې یو خوندور لیگ وي او خلک به ترې خوند هم واخلي
او ټول څو ټیمونه وي
ټول تال شپږ ټیمونه دي چې په شپږو ټیمونو کې به دوی د لیگ په شکل باندې لوبي کوي د 900 سیالیو لیگ به چې ان شاء الله په د اپریل په میاشت کې به تر سره کیږي
ډیر ښه ډیر مننه کوم نو څنګه چې د تجارتي رنگ ورکړ شوی د ټیکټونو مسله به هم مخې ته راځي وړیا خلک راتلی شي ورته کنه ټیکټونه هم مونږ اخلي
ټیکټونه د ټیکټونو مسله به په دې خاطر هم وي لکه څنګه چې ما په اول کې وویل چې د کرکټ مینه په افغانستان کې ورځ په ورځ زیاتېدو ده او دغه زیاتېدل اته د جنون تر حده پورې رسیږي نو د ټیکټ مسله په کې حتمی رامخته کیږي ځکه هغه ک چرته د ټیکټ مسله به تر نه وي نو بیا به موږ د دومره کراوډ سره مخ شو چې هغه موږ په ټیکټ باندې هم نشو محدودولې نو هغه د خلکو د زیاتېدلو او د هغوی د قدردانۍ او د هغوی هغه عزت ساتل دا تر ټولو یو مهمه نقطه ده چې مونږ نه وړو خلک راشي هغوی د لوبغاړو هغه مینا او جنون دې ته اړ کی چې هغه راشي او بیا هغه ونه شي کولای چې حتی هغه لوب هم وګوري. باندې خطر باندې مونږ د یو ډېر معتبر تلویزیون سره هم په دې اړه باندې خبرې نهایي کړې دي چې ان شاء الله د ورځو کې به اعلان شي او ان د تلویزیون لارې نه هم کولای شي چې خلک یې وګوري او هغه خلک
د کوم تلویزیون لارې وبخي
د دې ورتیا لري او توانایي لري چې ټیکټ واخلي هغه کولای شي چې لوب وړاندې البته داسې بنوي چې د لوبي په ورځ باندې دوی ټیکټ واخلي او راشي بیا ګراوند ته ځکه کله لوبي په ورځ باندې مونږ ټیکټونه دوی ته ورکوو بیا هم هغه بیروبار جوړیږي او په اسانۍ باندې دوی نشي کولای چې هغه لوبي نه په پوره توګه باندې خوند واخلي. البته ټیکټونه به لوبي وړاندې یو ورځ یا دوه ورځې وړاندې بندیږي او مخکې د مخکې نه به خرڅیږي او هغه څوک چې هغه لري وي رسیدګي نشي کولای یا امکانات نه لري هغه کولای شي چې په خپلو کورونو کې د تلویزیون لارې نه په ډېره ښه کوالټۍ باندې وګوري.
مننه کوم سر دلان صاحب د امریکا آشنا راډیو د آشنا سپورټس پرونه ده اوریدونکو زیاتره چې پښتون لري یو خصوصو د ټورنمنت واره کې لري بل په مجموع کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم چې کوم بریاوې ترلاسه کړې دي پنځم مسلسل افغانستان چې د ټورنمنت یا سیریز ګټي د عربی اماراتو نه وګټه بیا د اسهارا جام وګټه ورپسې بیا د شلوري د لوبي وګټلې دا د اردن لوبي وګټلې د زمبابوي ته هم ماته ورکړې ده. نو افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې په کوم سرعت سره او په کوم ورتیا سره مخ کې روان دي په دې منځ کې کله کله داسې وشي چې د زمبابوي نه څو لوبي ډېرې کمزوري وبلي په پنځو منډو باندې ټیم سوځيږي همدا شانتي بیا آیرلند خلاف د لوبي بلي بیا ګټي دغه نشیب فراز ورته وای یا اوردل جګیدل ورته وای دا څه وجه کې د شزلان سه اماغه ټیم یا اماغه میدان یا اماغه مقابله یو دمه ورنو بیل یو بیا بیرته اماغه ټیم نه بیا وګټي ته دا اردن کې څنګه قانع کول شي د کرکټ کې د سي راځي
کرکټ کې دا یو معمولی خبره ده او هغه د کرکټ وان په دې باندې ډیر خپويږي چې یو ټیم ډیر خروان وي خو یو زل دا غوي په خپويږي او لیږي خو یو تر ټولو ډیر اساسي لته چې دا هغه وخت چې مونږ له زیمبابوي ته سر په سر دوه لوبي بدلې وي هم ما د تاسو سره دا خبره یاد کړې و بیا هم زماغه خبره یادوم چې افغان لوبډله کله چې سر په سر لوبي وګټي تر ډیره پورې دوی په دریمه لوبه کې د استراحت احساس کوي د استراحت معنا یعنی د غرور احساس کوي یو ډول دوی فکر کوي چې مونږ په دغه مقابله لوبډله باندې حاوی یو او هغه کولای شي چې په اسانه باندې مات کو همدغه وجه ده چې دوی په دریمه لوبه کې اکثره چې مونږ کله وګورو په دریمه لوبه کې دوی د مات سره مخ کیږي هغه سیریزونه چې هغه یعنی پنځه ورځې نیوي چې پنځه لوبي په هغه کې وي
صحیح
کله چې مونږ د کرکټ بحث تر ازو د کرکټ لوبه تر ازو نو په هغه کې د بیل او د ګټې مسله پکې مطرح ده یو لوبډله شاید داسې هم راځي مونږ پنځه لوبي سر په سر وبیلو مګر هغه به د لوبډله د خلوب له کبله باندې وی چې هغه د خلوب کړی وی د خلوب له کبله به ګټلې وی خو دا چې مونږ لوبه د خپل زوفن له کبله ګټو یا د داسې تبدیل لوري ګټو بایلو هغه مناسب نه وي کله چې ته ویننګ کمبینیشن لري یا د ویننګ ګروپ لري نو بیا ارتیا د دې نشته چې ته یو لوبغاړی کینې او داغه په ځای باندې بل راولي یو لوبغاړی ته خپل سکور درکې خمنډه درته درکې دا غي ارتیا نشته چې ته هغه کینې بل راولي نو یعنی ځنی کوچنی مسلې دي او یو هم په خپل په داخله د میدان کې د بالران د استعمال مسله ډیره مهمه ده چې مونږ د غدلو به یوازې د بالرانو د استعمال کبل پر ډیره کور زما په ان باندې بدللی دي چې زمونږ د بالرانو استعمال په خطوګه باندې ونه شو او شان چې باید شګي
نو دا خو تیرې قصې تیرې شوې نو وسکار سو نو یو بره وای د لسماتو هغه دلایل پټي کنه هغه انتقادونه ورکیږي و څو شي باید ساس په نظر د ارلاین سره د سلور رزلو بل واره د غبل لوبډل چې بنگلاديش ترلنې ده
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زمونږ هغه بیټنګ لاین تر اوسه پورې لا د انضمام په وخت کې تر یو حد پورې ثابت شوه او هغه وخت به چې کله زمونږ بیټنګ آرډر راتلل لوبغاړي معلوم و چې کوم لوبغاړی زمونږ په کوم وخت باندې راځي، کوم په ون ډاون باندې راځي، په ټو ډاون باندې کوي او راځي. اوس تر ډېره پورې دغه مسله بیخي له پامه غورځېدلې ده. یو ورځ یو راځي، بله ورځ بل راځي، بله ورځ بل راځي. دا زمونږ د لوبډلې په هغه په ترتیب او د لوبغاړو په روحیه باندې ډېر بد اغېزه ور باندې کوي. تقریبا دولت زدران لرو چې هغه مونږ ته یو سینیئر بالر دی. مونږ د پاره په کار دی چې تر دې تر څنګ یو بل فاست بالر هم موږ وروزو، هغه ته ریګولر ورته چانس ورکول شي. داسې نه وي لکه فرید ملک چې په وروستۍ او ډی آی کې ولوبول شو او سبا ته بیا کېنول شي، بیا د یو کال لپاره هغه په دګاوت باندې ناستی او زمينه ورته نه مساعدېږي چې بیا لوبه وکړي. د ریګولر باید موږ دوه فاست بالران ولوبو. د دې ته څنګه موږ سپین لرو، راشد موږ سره سپینر شته دی، سمې موږ ته کولای شي پارټ ټایم درې څلور اورونه راکړي، رحمت شاه موږ ته کولای شي چې درې څلور اورونه راکړي، نبی موږ سره آل راونډر دی. یعنی موږ کولای شو چې په پارټ ټایم سپینرانو باندې څو اورونه وباسو، مګر هغه څه چې موږ لپاره ډېر مهم دی هغه فاست بالینګ دی چې موږ اوس د هغه د کمښت سره مخ یو. او دې تر څنګ یعنی د بیټنګ په هغه کوم سترینګ چې د بیټنګ زموږ هغه ضعف و هغه تر ډېره پورې اوس کم شوی دی او هیله مندي شته دی چې په راتلونکي کې نور هم پیاوړی شي.
مننه کوم سرزران صاحب، د امریکا غږ آشنا راډیو درنو څنګه چې هان صاحب شروع کې ویلې د کرکټ ملي ټیم خپل په نوی دلی کې د سبا نه بل سبا د آیرلند سره د انټر کانټیننټل کپ د سیالیو د څلور ځنې لوبو لړکې مخامخ کیږي. افغانستان دا وخت په دغه لړکې په دویم مقام دی، یو شپېته پوینټ لري او آیرلند څلور لوبې کړې دي، اتیا پوینټ لري. نو افغانستان هان صاحب څه فکر کوي د دې شل ورځو ګټلو نه او بیا د یو ورځنۍ ګټلو نه پس په دغه لوبو کې د آیرلند مقابل کې روحیه سره
دیکھو خوشک نشته چې ته هر لوبه ګټې ستا روحیه ورسره خکیږي او د مقابل ټیم روحیه ورسره په حساب یا خرابیږي یا ټیټیږي یا لویږي. نو افغانستان د فرست کلاس دغه لوبو ته له یو لوړ مورال سره ځي. د دې تر څنګ یوازې لوړ مورال خبره نه ده، بلکې موږ اوس داسې لوبغاړي لرو چې کېدی شي که لږ وځلیږي د آیرلینډ ټول لوبډلې ته کفایت کوي. لکه مثلا موږ د راشد ارمان نوم اخیستی شو، په خپله د محمد نبی ساحل نوم اخیستی شو. د دې تر څنګ موږ اوس یو ډېر خبر لوبغاړی چې میډل آرډر کې رحمت شاه دی چې دریږي او دومره په حوصله سره او تخنیکي لوبه کوي چې سړی ته واتمه ورکوي چې اوس ستا په ټیم کې داسې یو لوبغاړی شته پیدا شوی دی چې ته ستا زړه پہ ڈاډه وی او نه ډارېږي. مثلا که بل لوبغاړی وسوځيږي داسې یو لوبغاړی بنی چې هغه ودرېږي، نه دی په سخت حالت کې راځي او ډېر داسې په احتیاط او په ډېرې حوصلې سره لوبه کوي. نو سو نقطې دي چې
داسې انتخاب مهم بل چې اوپنر به سو کې شهزاد سره افسر زاده و راولي ساتي دغه یو سوال نه دي چې اوردون کې غواړي چې پوښي.
زه فکر کوم دوی به بیا هم کېدی شي نورعلي ته چانس ورکړي. که نورعلي نه نو د فرسټ کلاس لوبو لپاره زمونږ اوپننګ خوشبیر نوري دی، نو هغه دغه چانس به ډیر وي. خو بیا هم دا حالاتو ته په کتو به دوی تصمیم نیسي. د دې تر څنګ مهمه خبره دا ده چې په دغه میدان کې چې افغانستان او آیرلند سره مخامخېږي، په دې میدان کې آیرلند ښه ریکارډ نه لري او بیا د هغوی دغه بالران نو د افغانستان ریکارډ ښه دی. د افغانستان بیخي دغه کورنۍ میدان دی د افغانستان لپاره. نو دوی هلته لاب و هوا سره هم بلد دي، له میدان سره هم بلد دي، پر آیرلند باندې مورال هم لوړ دی، لوبغاړي موږ هم خلرو، لوبې ترې مو هم ګټلې دي. او زه فکر کوم چې افغانستان به دا لوبه هم وګټي. او د افغانستان لپاره د دغه لوبه ګټل ځکه مهم دي چې د ټیسټ د درجه د ترلاسه کولو هغه چانس نور هم پسې لوړیږي، ځکه د نورو افغانستان به نورې لوبې لري. که دا لوبه وګټي او ورپسې د نورې لوبې وګټي، نو افغانستان به مخامخ د ټیسټ د درجه امتیاز واخلي او بیا به د قوي لوبډالو سره هم د ټیسټ یا د پنځو ورځو لوبې کوي، چې دا د افغانستان لپاره مهمه ده. له شک پرته چې آیرلند به هم هڅه کوي، ځکه عین خبره د آیرلند لپاره ده. آیرلند هم فکر کوي چې دا لوبه ورته مهمه ده، ځکه هغه دا اوس په دغه سکیجول کې تر افغانستان مخکې دی آیرلند. که دا لوبه وګټي، نو د ټیز تر لاسه کول هغه د امتیاز اخیستلو امکان تقریبا 85% زیاتیږي او د افغانستان ورسره خرابيږي. نو موږ هیله مند یو چې افغانستان د لوبه وګټي او دغه امکان نور هم زیات شي چې د افغانستان لپاره د تزره جوړ کړي.
زلان صاحب، محمد شهزاد، حشمت شهیدی، نورعلی زاده، ناصر جمال، ظاهر خان، شبیر نوري، محمد نبی، دولت زدران، یامین احمد زئی، راشد ارمان، رحمت شاه، جاوید احمدی، افسر خان زازی، څوک یو لس لوبغاړي باید واخلي بلورز؟
زما په نظر باندې نورعلی سرت دی چې په اوریا سیریز کې خو ځلیدو، خو شبیر نوري داغه کارکردګي او په کورنۍ او سیالیو کې داغه لوبې د دې زمينه مساعدوي چې موږ اوپننګ کې د شاهزاد سره شبیر نوري ولرو. مګر دا بیا هم هلته په هغه حالات ته په کتو باندې هغوی ښه کولی ښه پوهېږي په دې باندې. د دې تر څنګ د جاوید احمدي چانس هم جوړېږي، مګر د شهزاد فارم ته په کتو سره او د نورعلي هغه فعالیت ته په کتو سره زما په نظر چې ښه به دا وي چې د اوپننګ دپاره موږ د نورعلي او د شهزاد جوړه ولرو. سره د دې چې نورعلي ون ډے کې هم تر ډېره ستړیا احساس کوو او د فور ډے میچ دپاره موږ تب کار دی چې یو داسې لوبغاړی موږ په اوپننګ کې ولرو چې هغه
نستړی کېدونکی
بالکل. یعنی دا حالات هلته کوچ او سټاف ته چې دی ډېر ښه معلومیږي، خو بیا هم د شبیر نوري چانس زما په نظر باندې ډېر دی او یو پلس پوینټ به موږ دپاره، او یا هم د جاوید احمدي دې تر څنګ افسر به هم په لوبډله کې وي، ځکه شهزاد هم تر ډېره پورې په ټیسټ لوبه کې هغه د کیپینګ دغه به په سمه توګه باندې اجرا نه کړی شي، او دې لپاره موږ ته پکار ده چې یو موږ اکسټرا وکټ کیپر هم ورسره ولرو. د یمین
نو تاسو داسې وایي چې زلان صاحب شهزاد د بیټسمن په توګه لوبډله کې ولوبېږي او افسر د کیپر په توګه، داسې وایي؟
شاهزاد تر ډیره پورې
غرمې پورې یو کیپینګ وکړم
بیا بسو کې نه نو د دوه کسان چې تاسو راولې او نو
د یعنی د کیپینګ دپاره د فور ډے میچ دپاره افسر تر ټولو ښه پلیر دی، هغه کولی شي ډېره سټی وکړي، په دغه باندې ځوان دی، او بله دا خبره ده چې چانس ورکول هم ورته پکار دي. دا موږ دپاره مهمه ده، او د یو داسې پلیر دپاره چې هغه تا ته په فور ډے میچ کې درېدلی شي هغه یو بله خبره ده. د ناصر جمال موجودیت چې په تیر فور ډے میچونو کې دلته په کورنۍ سیالیو کې ټاپ سکورر تر ټولو ډېرې منډې کړې وي او ټاپ رنر راغلی و، نو د هغه موجودیت په لوبډله کې تر ټولو اړین ګڼم.
نه خو داسې ماته یوولس کسان دې جوړ نه کړه که نه ډایرک
زما لخوا یوولس کسان جاوید احمدی، شبیر نوری، کې یو شهزاد سره ون ډاون باندې اصغر سانکزی، رحمت شاه، ورپسې چې هر میډل آرډر کې مونږ ورسره ناصر جمال کولای شي، افسر زاده ورسره کولای شي، راشد ارمان ورپسې بیا د بالینګ سیکشن کولای شي.
ولې څنګه لکه چې خلک زیات شول؟ فرال ما ته د سیخ کاری چې زمونږ په دې ټلیفون کې نن څه مشکل لای، هیڅ یو زنګ ناراضي د زمونږ دورې
202-9-1-6-5 د ټلیفون نمبر دی. امریکا غا غشنا راډیو غشنا سپورټس پراونه د سیر دلان سره ملمه ده په کابل کې چې کوم د ملون جام سره سره د پیس لیگ شروع کیږي.
هغه سره راځي چې په دې ایمرجنګ کپ باندې لګوغه کیږي د افغانستان اوله لوبه د دوشنبه پر اس زمونږ په وخت سبا او د افغانستان په وخت هم نو سبا کیږي، نو ځکه و سلطه لا هم شپه د ورځ بدله شوی نه ده. د ماليزیا سره د ماليزیا تاسو پوهیږئ چې خپل ملي ټیم نه لري، نو تر ډیره پکې د هند، بنگلاديش، سریلانکا او پاکستان لوبغاړي دي او هغوی ورته لوبه کوي. ډیر قوي ټیم نه دی او افغانستان ته شاید ډیر مشکل جوړ نه کړي.
خبر هانس تاسو به کتلی دی کې کوم څه تقسیم وخا ته جوړ کړی دی، لیکلی دی هند انډر 23، سریلانکا انډر 23، پاکستان انډر 23، بنگلاديش کنه، افغانستان دې نه دی لیکلی.
خو افغانستان ا لیفټ ټیم دی.
نه خو افغانستان چې دی اما د غوی په سویر ټیم ورلګل دی، نو دا یو سیاسي ورته کار له لحاظ نه خکارې کړی دی، دغه چې افغانستان اوس د دې سوي نه دی چې د هند انډر 23 سره ملي ټیم مخامخ کی
اصلا دا د ملي ټیم تورنمنت
د هنګ کانګ او د نیپال ملي ټیمونه
دي ملي ټیمونه دي
د ملزیا ملي ټیمونه دي کنه
خو دې ورته نوم بدل ورکی نو غړی ما خي خو نومونه بدلی نو ملزیا سره ورلو بده پسې شنبه او پپن شنبه باندې بیا له هند او سریلانکا سره لوبه لري او د هند او سریلانکا په لوبډلو کې د هند ملي ټیم زینو لوبغاړي هم شته چې دې کې شک نشته چې دا به د افغانستان لپاره اسانه لوبي نه وي او هم دا غسی برعکس سریلانکا او هند به هم
پاکستان ډېر قوي ټیم لګیږي
او سریلانکا او هند به هم د څه فکر نه کوي چې دوی د یو عادي ټیم سره مخامخ
دونکو مسالم ځکه
دونکو مسالم دا د افغانستان وروسته لوبه د پکتو او کساس یادي په 2014 کال کې په د 19 کلونو په نړیوال جام کې افغانستان سریلانکا نه لوبه هم وګټله او له هند سره خلو بکړې و نو دا به ډېر جالب لوبي وي زموږ لپاره او ماته د څه هغه د چا خبره او حس مې را ده چې وایي چې شاید افغانستان
افغانستان خپل گروپ کې د سریلانکا نه موګټي ملزیا نه موګټي کینسر به کوشش وکي بل پړاو ته بوزي نه بیا به حل ته د بنگلاديش او پاکستان کې چا سره سیم فائنل کې مخامخ کیږي نو ځلان سم نه باور چې امکانات څومره دي زمنګ په ایمرجنګ کپ کې
ایمرجنګ کپ کې زړه دي چې زمونږ دوبړه له ماشاالله په اورې لو بل د ټورنمنت لپاره انتخاب شوی دا خو زمونږ لپاره تر ټولو ډیر سخت چې دا غو د هندستان چې کپتانی مهندر سنگ دونی کوي دا به د افغانستان لپاره یو چیلنج وي چې
دونی کوي تاسو فکر
کوئ
دونی به کپتانی
فائنل بول رچی ګویا هم دغه سیالي ګټو
زلان صاحب کزما غوړې او بخې تاسو ول چې دونی کپتان دی د هندستان
تر کومه پورې چې ما معلومات ترلاسه کړی دي د هندستان د لوبډلې کپتان به مهندر سنگ دونی وي او هغه په دغه لوبو کې برخه اخلي
جالبه ده ما چې کله د کرکټ د آسیا د کرکټ نړیوال شورا کې د هندستان د لوبډلې دغه د لوبغاړو نوم لړولې دو د دونی نوم می تر په نظر رانغه په هر حال زبې چک ما
بابا ابرجیت
کپتان دی یعنی دونی نشته خا دونی نشته کې دې شي تاسو کم ریپورت چلو سی واغه ریپورت کې بعده تیر وته نشي
د نمونه دی اشوان کرست شیوام چودري ابيواما اشوان کملاش نګراتي گنیش سنگ دغه نمونه دی او مطلب ټول
غږی بس په اله ستړکی هغه څه
دغه په کې د سم د ملي ټیم لوبغاړي په کې نشته پاکستان ټیم چې درته خو دو هغه ډیر قوی ده کې په دې دي چې هغه کې رضوان چې د کوم ملي ټیم کې کیپر هم دی هغه کپتان دی همداش انت مشهور لوبغاړي هر سهيل هم پکښته د وراره د امام الحق انزام الحق همداش انت مشهور بل لوبغاړي چې پکې دي اغه حماد اعظم دی او اسام امیر هم پکې دي نو دغه ټیم دوی هم قوی را لګل دي نیپال بم خلوب کی او سریلانکا چې ده د اغه ټیم کې خاص اغه ملي ټیم نسوک نه کاری چې اغه پکې خو کوشش هم دی چې تکړه لوبغاړي دی انجلو پریرا پکښته نو نو په چې اغه مشهور لوبغاړي پکې معلوم نه
یعنی دا هندستان پاکستان او سریلانکا او بنگلاديش داسې قوي ټیمونه دي چې کبو غواړي مثلا د درېمې درجه او د دویمې درجه د هوادونو د ملي ټیمونو په شکل باندې تقریبا کډروجر نشو 15 ټیمونه جوړول شي ځکه دوی دومره قوی لوبغاړي لري چې دوی لوبغاړو ته ډیر مشکل وي چې ملي لوبډلو ته لار عمومي او دا ورته ډیر ښه چانس وي چې په دا ډول سالیو کې د خپل نوي ځوانان دی و ازمه یو هدف هم دغه سالیو هم دغه دی چې په دې کې نوي استعدادونه پیدا شي کېدې شي دغه ټورنمنت نه هندستان او لوبغاړي پیدا کړي سریلانکا پیدا کړي افغانستان پیدا کړي د شک نشته چې دغه ټول ټورنمنت هدف هم دغه دی یعنی لوبي به اسانه نوي دغه د بشپړ غړي هوادونه داسې دي چې هغه عادل لوبغاړي هم تر دې
مده تجربه ده کنه همدغه لوبغاړي چې اوس افغانستان کې په درشکلنو کې دي او هند کې په درشکلنو کې څه وو دیم په ملي ټیم کې دي په ملي ټیم کې نو اوس نو ورسره مختش نو بیا باسیا کپ ګټل کې ورته اساني
خو یو خبر ده چې د افغانستان په لفټ ټیم کې د ملي لوبغاړي ځین مخکخ لوبغاړي هم شته شفق خپل ملي لوبغاړي دی ورسره
سمی الله شینواري نجیب زدران ګلبدین نائب عثمان غنی
تقریبا زمون ملي ټیم
په موږ ملي ټیم موږ نه غرشه ده چې خپل ځای ځلان ته اپنران نه معلومه ده چې اپنران واخلي صحیح شه مې ډېر مننه کوم ډېر تشکر ځای ځلان صاحب د افغانستان کې د سپورتس خبريالانو مشر او د پیس لیگ مسولین کې شامل موږ سره په برخه پروګرام کې شامل ډېر مننه کوم تاسو راته نه
مننه
علي څه موږ اجازه غواړو په ورځ
کور ودان د ټولو اوریدونکو مننه کور ودان د خدای په امان